ستړي مشي د مشال لیډي یو بلې خبرونه سره تاسو قربا مجید بابر د خبرونو ویان بشیر ګواخ او ټکنیکی همکار اسحاق مری حاضر ده د درو بجو د دې خبرونه د سر موجوده د افغان ولسمشر د سیمایز امن لپاره د اغه وړاندیزونه او خبرې د تاسو اوري خو اول خبرونه د بشیر ګواخ
لمړی د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وای پاکستان د ترهګرو د زپلو پاړه خبرې ډېرې کوي خو عمل یې نشته دی مومندو کې د بیزو قوم له امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغلته دې پوځي عملیات نه کوي د امریکې د دفاع وزیر عراق ته ورغلی دی د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې شوې په وارسا غونډه کې ټولو نړیوالو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې دوه مخې پالیسي پر مخ بیایي هغه وایي چې پاکستان د ترهګرو د ځپلو په اړه خبرې ښي او ډېرې کوي خو عمل پرې نه کوي
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریس په ښکاره ډول درک کړی دی د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلی خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی
ولسمشر غنی درې ورځې وړاندې د وارسا په غونډه کې ویلي وو چې پاکستان د ژمنو سربیره هم ترهګر په ښه او بدو ویشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې بیان د خفغان په ښودلو سره ویلي وو چې دا مایوسوونکی دی ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مایوسي د ده لپاره ویاړ دی مومندو کې د بیزو قوم پرون یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې له حکومته به غواړي چې دغلته دې عملیات ځکه نه کوي چې یوې عام ولس ته ډېر زیان رسي او بل دغلته دومره وسلوال نشته چې پر ضد دې لوی عملیات ترسره شي د مومندو یو قومي مشر ملک سلطان بیزي پرون مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې دوی ضربې عذب دریم عملیات کول غواړي
خو ضرب حضرت شریف خو هغه دې ته ضرورت دی چې هغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجود دي دلته خو نه مرکز شته نه ښه شته نه بد شته دی او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمواري په سر اخلو نو ضرب حضرت ته به څه ضرورت دی
د بیزو او صافي قومونو په وینا امنیتي ځواکونو ورته څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی وو چې که خلک ورته وسلوال ونه سپاري نو دوی به عملیات وکړي دې مشرانو ویلي چې پوځ د دومره زور سره د وسلوالو مخه نشي نیولی نو دوی به یې په تش لاس څنګه ونیسي خیبر پښتونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خوشرا سل کسان وژلي د اعلی امنیتي او ملکي چارواکو غونډه رابلل شوې ده د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی نن مشال رډیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې وشي چې پکې به د ګورنر وزیر اعلی او کور کمانډر سربیره نور لوړ پولي چارواکي هم برخه لري چارواکیوی د باجوړ په کانسیر سیمه کې دوه مشکوک وسلوال په هغه ماین الوتی دي چې دوی د خخولو کوشش کوي د باجوړ جنسي د پولیټیکل ایجنډ د دفتر لخوا مشال رډیو ته نن ول شول چې دا پیخه بیګا په سل ارزو کې شوې ده تر اوسه کوم وسلوال لړل په دی اړه څه نه دی ویلي د خبر پښتونخوا وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی د پېښور هایکورټ بار مشر یوسف علي نن مشال رډیو ته وویل چې دا بایکاټ یې نن ځکه وکړه چې د اختر په ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د هایکورټ اډوکیټ سید شاهد عباس شیرازي وسلوالو ووژه دوی له حکومت غوښتي چې د وکیلانو ژوند دې خوندي کړل شي تاسو خبرونه له مشال رډیو واورئ د افغانستان د استخباراتو ادارې په نننۍ خبرپاڼه کې ویلي چې کابل کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو کولو په تور درې کسان نیولي دي هلته د کندوز ولایت امنیې قمندان محمد قسیم نن مشال رډیو ته وویل چې بېګا د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په چاردرې ولسوالۍ کې 12 کسان او د وسلو یوه لویه زیرمه نیول شوې دي تر اوسه پورې قومي وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر نن بغداد ته رسیدل دي نوموړی د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره د داعش پر ضد جګړې او له دغې وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیونې د پلان په اړه خبرې کوي نوموړی تر هغې دوه ورځې وروسته عراق ته ورځي چې عراقي ځواکونو د موسل په جنوب 60 کیلومتره کې د قیاره هوایی میدان له داعش وسلوالو ډلې څخه په داسې حال کې ونیو چې د امریکې په مشرۍ د اتحادي ځواکونو هوایی مرسته ورسره وه. کارټر دغه لویه فتحه بللې ده، ویلي دي چې دا میدان د داعش وسلوالو ډلې د قوي مرکز موسل د نیولو لپاره د عملیاتو د پیل ځای په توګه استعمالېدلی شي. تاسی دا خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. الشباب وسوال ډلې د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیس کې پر یوې پوځي اډې نننی برید کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژلې دي. د چارواکو په خبره د الشباب وسلوالو لومړی له چاودیدونکو موادو ډک ګاډی یوې پوځي اډې کې وچاوه او بیا یې ډزې پیل کړې. د سومالیا پوځي میجر احمد فراح روټر خبرې ژانس ویلي چې د څو ساعتو لپاره روانه دې درنو ډزو کې د الشباب وسلوال ډلې هم 12 کسان وژل شوي دي. امریکا وایي د ګوانتنامو له زندانه یو یمنی بندي ایټالیا ته لیږلی دی چې په دې سره د غجل کې د پاتو بندیانو شمیر 88 ته راکم شو. فیاض احمد یحیی سلیمان چې هیڅکله رسمي نه دی تورن شوی څه باندې 14 کلونو کې په دې زندان کې تیر کړل. نوموړی د هغه لسګونو بندیانو په ډله کې و چې له دې زندانه د خوشې کېدو پرېکړه شوې وه. او بیګا د فرانس په سر ښار پیرس کې د یورو فوټبال کپ په فائنل میچ کې پرتګال کوربه هیواد فرانس ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماته ورکړه. دغه ګول د پرتګال لوبغاړي ایډر په داس حال کې په اضافي وخت کې وکړ چې د لوبډلې مشر او مشهور لوبغاړی کریستیانو رونالډو د خوږېدو له وجې د لوبې په ډېره برخه کې نه و. پرتګال په لومړي ځل دا کپ وګټه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا خرڅلې کیږي او په 105 روپیا شل پیسې خرڅولې کیږي. یو یورو په 116 روپیا شل پیسې او په 116 روپیا اتیا پیسې. یو درهم په 28 روپیا دیش پیسې او په 28 روپیا 15 دیش پیسې. یو پاوند په 115 روپیا خرڅلې کیږي او په 110 روپیا خرڅولې کیږي. یو ریال په 20 روپیا 60 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 250 پیسې. په یو پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سباله په پیښور بنو او کوټه کې د خال خال وریځو سره د باران امکان دی او ورسره به تیزی هواګانې هم وي. سباله به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 38 وي. په بنو کې به هم 23 او 38 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 39 وي. د فاټا په زیات علاقو کې هم د باران امکان ظاهر کړی شوی دی.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د پیسو به رفعت انجام وړاندې کولې. د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. افغان ولسمشر وایي پاکستان د امن په لړ کې خپلې حسې نه کوي. د مومندو قبایلي مشران وایي موږ عملیات نه غواړو. وسلوال خپل د سیمو نوستې شو.
هغه خلک چې د دې خاورې ته نسخان رسي هغه به موږ دلته نه پرېږدو. پرایز موږ ورسره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د دې سپورټر ښکاره شو زموږ په قومي لښکر هم دی او حکومت ته به هم خیو.
د خیبر پښتونخوا حکومت ایدی فاونډیشن مرکزونو ته د ویړې ازمکې ورکولو اعلان کړی دی.
اس ڈسٹرکٹس میں جو ان کے فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے ہم نے اعلان کر دیا.
او د بشیر غواخ د صلح پر لور خبرونه کې به واوري.
دې کولای شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه ستونزې لپاره حل پیدا کړي په ګډه سره چې هغه څنګه وایي چې نه سیخو سوی نه کباب.
نور یو شمیر مطالب مو هم راوړي د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو وړه هیوادونه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواخ یو یو شمیر هیوادونو ټول اسلامي نړۍ ته ګواخ پیښ کړی او نړۍ باید د دغه خامار لمنځه وړو ته کار وکړي. ښاغلی غنی د وارسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې که څه هم په واضح ډول د دغه واړه اقلیت نوم وانخیست خو زیاته یې کړه. په مدینه منوره کې د یو پاکستانی لخوا انتهایي حملې دغه هیواد ټولو ته واضح کړ. نور تفصیل د احمد العلودین.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د وارسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅه وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسل دی چې په مدینه منوره کې حمله وشو او لبد مرغ هغه کس چې حمله یې کړی د پاکستان و د اړتیا شته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمه ایزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن یو نوک په چیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دو نورو برخو کې انتحاري حملې وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبري کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دو کلونو کې یوازې تشه ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
عمل عمل عمل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانیږي او زیاته کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. مومندو قبایلی سیمه ته د مومند جنسه د بایدو کمپ په پرونی جرګې په حکومت غک شوې چې باید حکومت دې د ضرب عذاب درایم نوم په اعلان شوی عسکري عملیات و نکړي او د جرګوي مونږ په خپل د خپل سیمه امنیت ساتلی شو. شانواز ترګ زید نور تفصیل سره.
د بایزو د قام په جرګه کې په حکومت غک شوې چې باید ضرب عذاب دریم عسکري اپریشن دی په محمود ایجنسی کې ونه کړی شي. جرګې دا هم ویلي دي چې که د حکومت په کوم تن شک وي چې ګنې تړاو د وسلوالو سره دی، نو دغه قام به د حکومت سره ولاړ وي او د وسلوالو ضد به عملیات کوي. دغه جرګه د بایزو د امنیتي لښکریانو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي په مشرۍ کې وشوه.
هغه خلک چې د خاورې ته نسخان رسي هغه به موږ دلته نه پرېږدو، رئیس موږ سره انشاءالله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته د سپورټر ښکاره شو په قومي لښکرم دي او حکومت ته به هم خيو. خو ضرب حضرت ریف هغه د ضرورت چې هغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجود دي. دلته خو نه مرکز شته نه خشته نه بس شته دي، او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمواري په سر اخلو ضرب حضرت ته به څه ضرورت دي.
د روژې نه وړاندې حکومتي ځواکونو او پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی خبرداري ورکړی چې په محمود ایجنسی کې د وسلوالو لخوا کومې پیښې کیږي نو په ضد به د ضرب عذاب تری یا دریم په نوم عسکري اپریشن شروع کولی شي. نو ملک نادر منان کوډاخیل وایي چې د داسې اپریشن ضرورت نشته دی او په سیمه کې حکومتي عملداري مکمل عمل قائمه ده
میم د قومونو راغون شو ویل چیرې مونږ به په وس مطابق په خاور کې او خپل کورونو چې کوم دی دا به ساتو او کوشش وکړو چې د سوسایټ شرپسند او رانکاری چې هغه از مونږ خاور تر شریکم نشي او د سیو کارونه کې سبا دي قوم د خو ته دي ضرر ولسیږي.
ملک سلطان بایزه بیا وای چې حکومت د هغوی نه د وسلوالو ضد عملیاتو کولو مرسته واړي ولی بل خو حکومت له هغوی ټولې وسلې هم اخیستي، نو دا به څنګه ممکن شي چې کچیرته د شپې وسلوال راشي او دوی ورسره په تش لاس مقابله وکړي؟
یو خبره مشکل مونږ تشته چې اوس هغه خلک په سرکاري وردی کې راځي د خسدارو مونږ هم دوی ته دا ویو چې مونږ ستاسو منځ کې به د شپې تګ راتګ د موټر نه غیر بند وي، ولی که زه د شپې یو سړی راشي په وردی کې زیولم نو ته به دا خدمت پوجي ویشته هغه به وینه یو علاقې ته ځي د مازیګر نه وایه مشر ته وایه د علاقې مشر دا زموږ مخکې کوه چې دا سړی د علاقې کې ورشپې دا کار کوي د علاقې مشر به وسره دا زموږ ذمہواري ده.
بلخو نادر منان کړه خیل وای چې په سیمه کې امن لوړاندې برابر دی او داسې پټي او یا پغلا بارودی چودنې کول خو په لاندې خاریو کې هم کیږي، نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګنې لوی اپریشن دی وشي
کار سره نشي ویل ته د مرکز ته دی یا د خلک ته دی وران کار چې غیب سره راشي اپریشن وکي دغلا غټي کمی خبرې چې کیږي په اسلام آباد کې کیږي په کراچۍ کې کیږي هغه په نورو ځایونو کې کیږي او په دې مرکز امن غواړو د خلک د خیر خلک دی او د خلک امن پسند خلک دی.
دغه جرګه کې د بایزو د قوم ټولې قبیلې شامل وي او پریکړه وکړه چې نن به هغه د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی یا دغه انتظامیه د نورو چارواکو سره ملاويږي او خپل د جرګې فیصلې به ورته وړاندې کوي. یاد دی چې په دالنډیو کې د سرکاري انتظامیه لخوا په کوزه او بره محمود ایجنسی کې په ولس بیا بیا غږ کول شي چې ګنې هغه د خپل خاورې د امنیت ذمہ په خپل غاړه واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
په موندو ایجنسی کې د ضربی عذب دریم عملیاتو اعلان وروسته یو شمېر خلکو کړي کړي. بلخوا د بایزو قومي جرګې پریکړه کړې چې دغه عملیاتو د مخنیوي په خاطر به نن لاس کړي او پولیټیکل چارواکو سره لیدنه کوي. د موندو یو قبایلي مشر ګلشا صافي سره زموږ همکار اسرار عالم موند خبرې کړي او تنه پوښتلي چې په دې اړه باندې د دریس سره نو هغه وای انتظامیه
د موندو ایجنسی چې څنګه هغه په ټول تحصیلونو قومونه او هغه ته هم دغه شانته وینا وکړلې چې تاسو خپلې جرګې وکړي او بیا موږ سره په دې باندې خبرې وکړي تاسو د خپلې علاقې ذمواران واخلئ موند ایجنسی په وو تحصیلونو باندې مشتمل ده ټول قومونو چې په دغه شکل باندې جرګې وکړلې او دې کې خوځې قوم چې کوم دی هغه خپلې جرګې مرکې پوره کړلې الینځي قوم خپلې جرګې مرکې پوره کړلې قوم الینځي او قوم خوځې چې کوم دی هغه ذمواري حکومت ته ورکړه چې موږ د خپلې خاورې ذمواران او به زه قوم چې کوم دی پاره کې د سوران علاقه شولا هغه کې د میټه علاقه شولا هغه کې د بدمنې علاقه شولا دغه علاقونه کړي دي کړي دي روان دي هغه او ذمہواراني نه قبلي منګر تحصیل صاحب چې کني دغه دي هغه ته منګه سبا اورز مقرر کړي دا هغه ته سبا جرګه کیږي د حکومت دغه متعلق خبره تر کیږي.
د حکومت لخوا د مومندو جنسی په وونه تحصیلونو کې د پوځي عملیاتو د کولو اعلان وروسته اوس د خلکو څه حالت دی؟ څه تصویر ستاسې په وړاندې د مومندو جنسی
کوم کتل چې نو د اعلان وروسته د جنسی خلکو ډیر په کنفیوژن کې دي، ډیر خپه دي. همدغه ته ګوري چې علاقه کې خو امن دی، د اتکا د واقعیت یو ځای بل ځای کیږي خو نور امن دی او د علاقې خلک په دې باندې ډېر سخت خفه دي چې دا ولې د اعلان کیږي، څه چل دی که په کوم علاقه کې څوک د حکومت مخالف وي نو قوم خو د هغه مخالف او خلکو مرګری هم دی په هغه کې د حکومت ملګرتیا کوي. دې باندې قوم چې کوم دی سخت په خفګان او په سخت کنفیوژن کې دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو په خبرته. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مخ په زیاتیدونکو هدفي وجنو د مخنیوي لپاره د اعلی امنیتي او نورو چارواکو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې د اپیکس کمیټه په دغه غونډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر، د پیښور کور کمانډر او نور اعلی چارواکي ګډون کوي. تفصیل شبیر جان نور.
خیبر پختونخوا کې تیر سمودې راسي هدفي وجنو کې زیاتوالي راغلي دي چې پکې د وکیلانو، ډاکټرانو، بیرابل فرقو، مسبي مشرانو، تاجرانو او د جون بیرابل الخونو سره تعلق لرونکو پنخه کول شامل دي. په صوبه کې او په خصوصي توګه سرخار پیښور کې د دغه هدفي وجنو مخ په زیاتېدو پیښ مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک په صوبه کې د اپیکس کمیټې د یو اعلی پای غونډه رابللو پریکړه کړې ده چې پکې به د صوبې گورنر، وزیر اعلی، د پیښور کور کمانډر، د پولیسو مشر او چیف سیکرټری نه علاوه نور لوړپوړو چارواکي ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان او د وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په دې باب له مشال لیډو ته ویل،
جی بالکل، وزیر اعلی د کور کمانډر سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں.
بالکل، وزیر اعلی صاحب گورنر سره هم کور کمانډر سره هم د لړکې سلا کوي، ځکه چې د ترهګره غټ پیښو کې یو خوا کې کمی راغلی دی، نو بل خوا هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. او د لړکې هم په دغه اجنډا باندې به یو څو ورځو کې دننه دننه دغه د اپیکس کمیټې غونډه راوبللی شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د روزانه په بنیاد د ورکړې شوې شمیرې تر مخه یوازې د تیر شوې روزې په میاشت کې خوشه د سلو نه سیوا کسان د هدفي وجنو ښکار شوي دي، چې پکې د ژوند بېلابېلو اړخونو سره تعلق لرونکي شامل دي. ولې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونه او حکومت دغه مخ په زیاتېدو د هدفي وجنو پیښو مخنیوي کې ناکام ښکاري، نو مشتاق غنی خپل دریځ وړاندې کوي چې ننګونې یا چیلنجونه ورته ډیر دي او وسایل یې کم دي.
بات یہ ہے کہ اب ہم صرف اپنے صوبے کے لوگوں کو ڈیل نہیں کر رہی ہے ہماری پولیس، ہماری پولیس
گورا خبر ادا دا چې مونږ او زمونږ پولیس اوس یوازې د خپل صوبې ولس سره مخامخ نه یو. زمونږ پولیس د فاټا خلک هم قابو کوي چې دلته د آی ډی پیس په شکل کې موجود دي. زمونږ پولیس 15-30 لک پورې افغان کډوال هم قابو کوي. نو مونږ سو کړو کم کم خواته مونږ ځن ورسوو. د ټول صوبې پولیس فورس خوشا شپیتونه او 1000 پورې دي، نو دوی بزان کم کم ځای ته رسوي. د صوبې امنیت را ټینګ کړو، ترهګرۍ په ضد جنگ وکړو، ټول هر څه پولیس په یوازې کوي، نو د دې صوبې ستونزې ډېر زیاتې دي. د پامل ده چې د پیښور د پولیس مشر آی جی ناصر درانی سو وارې ویلي دي چې په صوبه کې مخ په زیاتېدو هدفي وجنو غټه وجه همدا ده چې ترهګرو خپلو کاروان نوعیت بدل کړی دی او تیرو کلونو کې به ځانمرګي یا د سړک غاړې بمې چودنې کولې. ولې سخت کال دوی هدفي وجنو ته کار ولري او په دغې لارې خپل مقصد پوره کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. څو ورځې وړاندې ډېر اسماعیل خان کې د های کورټ د ایډوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن په ټوله صوبه کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د های کورټ بار اسوسیشن تر مخه د بایکاټ هدف د حکومت او د امنیتي ادارو پام د زیاتېدونکې هدفي وجنو په لار راګرځول دي. د پېښور د ځلاند یوسف صاحب نن نور تفصیل اورو.
د پېښور های کورټ بار اسوسیشن سیکرټری جنرل یوسف علي اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پورس پر اسماعیل خان کې د اډوکیټ سید شاهد عباس شیرازی د هدفي وجنې پر ضد نن وکیلانو په ټوله صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی.
دا سٹرائک چې دینو دا په ټوله صوبه کې دی. دا د غړي خانو کلاچه په هړپور تحصیل نراواله تر داغه برا کوستان پورې، دیره پورې، چترال پورې، مستوجه پورې، بونی پورې، ټول چې څومره دغه دی، سب ډویژنز دی، تحصیل دی، ډسټرکټس دی، دی ټولو کې کمپلیټ سٹرائک دی، کمپلیټ بایکاټ دی. سیول جج د عدالت نوالې تر د های کورټ پورې یو وکیل سے بم نه پیش کیږي او مونږه دغه غمزده کورنۍ سره په غم کې شریک یو.
د پېښور های کورټ یو بل اډوکیټ جاوید اے خان وایي چې د مخکې په پرتله هدفي وجنې سیوا شوې دي او له عدالتونو د بایکاټ هدف یې هم د حکومت پام دې ستونزې ته راګرځول دي.
نه وکیلان پرېخو، نه سکالر پرېخو، نه مولای پرېخو، نه چاته سیاسي کارکون یا لیډر پرېخو. هر ځای کې ټارګټ کلینګ دی. داسې سړی نه دی چې سړی پکې تفریق کول شي چې دا به وکیلان ولي یا دا به کوي، خو سر پورا کوي او مونږ خو په سپر مقصد باندې پوه نه شو چې ولې دا کوي. یا خو هغوی خپل ټارګټ پورا کوي، سم ځای کې اٹیک نشي کول، نو چېرته په داسې ځای کې او داسې سړی صحیح کې چاړو دا تعلق نه وي، مړې کې او صاحب پورا کړي، یا بیا پلان دی، پری پلان دی، اوس مونږ ته خدا نه شو جیسا چل.
له اختره یوه هفته وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د پولیسو ترهګرۍ سره د مبارزې د سانګې ډي اس پي نور محمد خان او له اختره یوه ورځ وړاندې په سوابې کې پولیس پایي ارشد هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول چې بیا وروستو یې ذمهداري تحریک طالبان پاکستان قبول کړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورجو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته د خیبر پښتونخوا حکومت ایدی فاونډیشن ته د وړیا ځمکې ورکول اعلان کړی. پرون په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د صوبې په دریو ضلعو کوهاټ، سوات او سوابه کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره وړیا ځمکه ورکوي. تفصیل محمد عمران نور.
د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د عبدالستار ایدی د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویل چې د صوبې په درې ضلعو کوهاټ، سوات او سوابه کې د ایدی فاونډیشن مرکزونه نشته او دوی به د دې لپاره ویډیا ځمکه ورکړي.
اس ډیسټریکټس میں یہ جو ان کا فلاحی ادارہ ہے ان کے لیے جگہ زمینوں کی ضرورت ہے ہم نے اعلان کر دیا.
دیوی پدی ضلعو کې د دوی ادارې د مرکزونو پرانستلو لپاره د ځمکې ضرورت دی نو ځکه موږ دا اعلان کړی چې چرته هم دوی ته د څه ضرورت وي صوبایي حکومت به مرسته کوي ځکه چې دا یو خدایي خدمت دی او موږ هم په دې کې خپل برخه اچول غواړو.
خدایي خدمت ہے اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ.
پرویز خٹک د دې خبرې اعلان هم وکړ چې په خیبر پختونخوا کې د ایدی فاونډیشن سردخانه یا د مړو کې خودلو ځای نشته نو د هغې لپاره به هم دوی د دې ادارې سره مرسته کوي. دیوی ماته د ایدی سیبز ویل چې په خیبر پختونخوا کې سردخانه جوړول غواړي کومه چې تر اوسه نه ده جوړه شوې نو ما ورته په خپل ذمہواره ویل چې که دوی ته ځمکه په کاری یا ودانی د خیبر پختونخوا حکومت به دوی ته ورکړي. عبدالستار ایدی چې په پاکستان کې د خیر خیګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی وو او د جمعې په شپه د اته اتیا کالو په عمر کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی د عبدالستار ایدی لاسنیوي لپاره د اتوار په ورځ کراچۍ ته راغلی وو. په دې موقع هغه د ایدی فاونډیشن لپاره د لس لک روپو امداد اعلان وکړ او وی ویل چې په صوبه کې به یو سړک یا پوهنتون د عبدالستار ایدی په نوم کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوم د عبدالستار ایدی صاحب په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د ولسی خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن پخوانی مشر عبدالستار ایدی لخوا تیا کړې شوې سترګې دو مستحق کسانو ته لګول شوې دي. عبدالستار ایدی د جمعې په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وو خو نوموړي د مرګ نه مخکې وصیت کړی وو چې د هغه سترګې دې بل چا ته ولګول شي. اسلام آباد نه رفت انجم د نور تفصیل سره.
د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي مطابق عبدالستار ایدی چې خپل دواړه سترګې د مرګ نه پس اتیا کړې تیر شپه د هغې پیوندکاري دوه کسانو ته کامیاب سره کړې ده. د یادې ادارې په وینا چې دا سترګې دوه مستحق کسانو ته ورکړې شوې دي. د سند انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یا پیوندکاري ماهر ډاکټر ادیب الحسن رضوی چا چې د عبدالستار ایدی د سترګو سرجري وکړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالستار ایدی سترګې هغه مستحق کسانو ته ولګول شوې څوک چې د سترګو نه محروم وو.
دوان استرگی پرون ماسخوتن دو کسانو تا ولگولی شوی او کار هم کوی. دا عبدالستار ایدی دا گام پورتا کول دیر اهمیت لری خو کاش چه منگ هم دا هغه پا نقش قدم لاړ شو. پا پاکستان که چه کم کار کول پا کار وی هغه نکیگی او چه چه ندی پا کار نو هغه کیگی. مثلا دا چه خلکو تا دا مرگ نورست و دا خپلو آزا اتیا کول وصیت کول پا کار دی نو هغه نکیگی خو بلخوا پا لویا کچا او پا پتا انسانی آزا خرسول کیگی چه زیاد پا اسلام آباد او لاہور کې خرڅول کیږي. په ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي روانه ده او د قانون جوړیدو نه باوجود په قانون عمل نه کیږي.
ڈاکٹر ادیب الحسن وینا تر مخاچ دیو انسانی جسم آزا سره د نه کسانو جون بچ کې دیشي او اولس کسانو ته تری فائدہ رسی دیشي. د ډاکټر ادیب مطابق په پاکستان کې د هر قسمه جسمانی آزا په ونکاری کې دیشي او د ډیرو ضرورت مندو ضرورت پوره کې دیشي. تیر ورځ د عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلی وو چې عبدالستار ایدی دا وصیت کړی وو چې داغه د بدن آزادی د چا غریب او مستحق خلکو په کار راوستې شي خو د ډیری بیمارۍ او ضعیف علاوه صرف د دوار سترگی دا اتی پتوگا ورکڑے شوی.
بہت پرانی وصیت ہے اور بہت ساری میڈیا کو
دا دو ہغه پخوانے وصیت وو او اکثر دو میڈیا پوڑان دے ہم ویلی وو چی که زما دا مرگ نپس زما دا بدن آزاد چا پکار رازی نوور دکڑے شی او ما تبای ہم اکثر دا خبر کولا نو دو ہغه پو وصیت عمل نپس من ڈاکٹر رضوی تا خواست وکڑو چی که دو ہغوی دا بدن آزاد چا پکار رازی نو ہغی لپارا من ٹول کورنی رازی یو خو چی کلا دا ہغی میڈیکل چیک اپ وشو نو دا خبر مخ تراغ چې د ډیرو بیمارو له وجې د سترګو نه علاوه هیڅ یو اعضا نشي استعمالی دی نو دوه کسانو ته دا سترګې اتیا شوي او داسې د هغوی خواهش هم پوره شو.
د سن انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ټرانسپلانټیشن په وینا پاکستان کې د جسمانی اعضا اتیا کولو قانون جوړېدو او د علما متفقه فیصلې راتلو نه پس تر اوسه پورې زیات نه زیات اووه پورې کسانو خپل اعضا اتیا کړي دي. یاد دی وی چې د عبدالستار ایدی نه پس د پاکستان یو ستر سیاسي مشر جاوید هاشمي هم دا اعلان کړی دی چې چی داغه دا مرگ نپس دی داغستر گی چاہتا اتیا ورکڑیشی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تخوگی د درینی مو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر گواخنا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې په وارسا کې هم دا خبره کړې ده او یو ځل بیا دا وایي چې اوس ټوله نړۍ په دې پوه ده چې پاکستان د ترګرې په وړاندې مبارزه کې دوه مخې پالیسي پر مخ بی. ولسمشر غنی درې ورځې وړاندې د وارسا په غونډه کې ویلي وو چې پاکستان د ژمنو سربیره هم ترګر په ښه او بدو ویشلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې بیان خفګان ښودلی دی، ویلي چې دا مایوسوونکی دی. مومند کې د بیزو قوم پرونی وجرګه کې پریکړه وکړه چې له حکومت به غواړي چې دغه تدې عملیات ذکر کړي چې یو عام ولست ډیر زیان رسی او بل دغه دومره وسلوال نشته چې پر ضد لوی عملیات تر سره شي. د بیزو صفی قومونو په نام نتیج وکړ ته تورې مخ کې خبرداري ورکړه چې که خلک ورته وسلوال ونسپاري نو دوی به عملیات وکړي، خو دوی وایي چې پوز د دومره زور سره د وسلوال مخه نشي ولې نو دوی به په تش لاس څنګه ونیسي. خیبر پختونخوا کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره چې د پولیسو په وینا یوازې تیرې روژې میاشت کې خوښ سل کسان وژل، د اعلی امنیتي او ملکی چارواکو غونډه ربلل شوې ده. د خیبر پختونخوا وکیلانو اتحادیې نن په ټولو صوبه کې د خپلو وکیلانو د هدفي وژنو پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې د وکیلانو وژنې دې ودروي. د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خبرپاڼه کې ویلي چې کابل کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو کولو په تور درې کسان نیولي دي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر نن بغداد ته رسیدلی دی. نوموړی به د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي.
بشیر گوا خود خبرونو د لنډیز سره اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د رابعه اکرم خان.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د خیر خیګړې د ټول لوی ادارې مشر عبدالستار ایدی خپل ټول ژوند څنګه سادګۍ سره د رنګ او نسل او مذهب او ملت د امتیاز بغیر د خلکو په خدمت کې تیر کړو او د مرګ نه پس خپل سترګې اتیا کړې، نو د داسې قربانۍ مثال زموږ په ټولنه کې د نش په برابر دی. ادارې مخکې لیکي عبدالستار ایدی چې څنګه د ټولنې خدمت وکړو نو په هغه کې د حکمرانانو لپاره یو سبق دی که هغه هم سادګۍ خپل کړی او د کوم پیسې د ولس په خیر خیګړې ولګي نو هم دې کې خیګړه ده. ادارې لیکي چې پاکستان د سینټ چیئرمین رضا ربانی، پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او ملالہ یوسفزئی عبدالستار ایدی ته دغه د غیر معمولی خدماتو له وجې نوبل انعام د ورکولو تجویز ورکړی دی. ټول پاکستانی قوم د دوی د غوښتنې تایید کوي. که ورته دا ایوارډ ورکړی کیږي نو دا دغه د خدماتو داسې عالمی اعتراف به وي د سنبه د ولس خیر خیګړ لپاره کارکوونکو ته نوره حوصله ملاویږي. مشتق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ولس خیر خیګړ لپاره کم کارونه چې عبدالستار ایدی وکړه دا اصل کې د ریاست او د حکومت کار وو. ریاست، حکومت او انتظامیه د ایدی سیب جون یو پیغام او روښانه مثال دی. هغوی له دا سوچ پکار دی چې هغه دومره غټ کار څنګه وکړو چې ورسره وسایل هم نه وو. ادارې په وینا عبدالستار ایدی سره څه معاشي یا انتظامی ډیګري نه به، خو خپل کار یې ډېر په سلیقه سرته رسولو. د مرګ نه مخکې د هغه خیرني ټکی دا و چې زما د مرګ د غریبانو خیال د وساتل شي. دا وصیت اگر چې هغه خپلې ښځې عضوي ته کړې، خو دا پیغام ریاست، حکومت او اپوزیشن نه دی. ادارې اخیره کې لیکي د هغه پیغام مینه، امانت، دیانت، محنت او مستقل مزاجي ده. همدا د انتظامی صلاحیت سرچشمه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پاناما اسناد معاملې به خبرو اترو د لارې هواروي. ادارې وایي بلخوا مخالفه ډلې هم دې لړ کې هلې سلې کوي، خو ملک ته پیښ چیلنجونه یو مستحکم سیاسي فضا غواړي. ادارې په وینا د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ لپاره په اصلاحاتو د توجه ضرورت دی. د توانایي بحران خاتمه ضروري ده. غربت، بیروزګاري او بنیادي ولسي سهولتونو کموالی قومي مشرولې له یو چیلنج دی. د هر څه لپاره مستحکم سیاسي فضا د ضرورت نه انکار نشي کېدی، خو دا هم نشي کېدی چې د قومي اساسو د غلط استعمال نه توجه لرې کړی شي. ادارې زیاتوی په پاناما سند ټول نړۍ کې کاروایی وشوه. مهم شخصیتو د خپل عہدونه استعفی ورکړې. په بهر ملکونو کې د کمپنیانو په اړه قوانینو کې هم بدلون را روان دي. ځینې ملکونو بینکونو لپاره اصولونه هم جوړ کړو، خو پاکستان کې لاسه کار نه دی شوی او معامله په ضبط کار ولاړ ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایم د ورځپاڼې لیکي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی، البته که پوز وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د ډیپلومیټ مجله بیا لیکي پاکستان او چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړډاړی کې د افغانستان نه بلکې خپلو ګټو ته ګوري. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار علم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم په لندن کې د زړه اپریشن کولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی، خو د بیماری اپوزیشن ګوندونه نه دي نرم کړي. خو سیاسي شنونکي بیا وایي که ټول سیاسي ګوندونه هم د نواز شریف پر ضد احتجاج شروع کړي نو هیڅ یې نشي کولی، البته که پوځ وغواړي نو بیا یې حکومت له خطر سره مخ کېدای شي. د پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ناکامه هڅو د پوځ او نواز شریف ترمنځ اړیکې خراب کړي او همدارس د سیمه ای سیاست او د ترګرو پر ضد د عملیاتو په سرنګوالي د دوه خواو ترمنځ اختلافات برقرار پاتې شول. په مقاله کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف پر وړاندې کمزورې ګڼل کیږي، ځکه راحیل شریف چې په رسنیو کې د پوځ د ښه تصویر وړاندې کولو صلاحیت لري، په هیواد دننه د پاکستاني او طالبانو پر ضد د کمپاینونو چلولو له کبله اهم په اولس کې ډیر مقبولیت لري. د راحیل شریف د پوځ د مشر په هیڅ د دندې درې کلنې موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. نوموړي ویلي دي چې د دې مودې د اوږدولو په لټه کې نه دی، خو خبریال حمید میر بیا وایي ټول اسټابلیشمنت پلوه لیکوالان او خبریالان غواړي چې راحیل شریف نور هم په خپل څوکۍ پاتې شي. بلخو د ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم دی، ځکه چې دا هیواد په طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستان نه غواړي چې دغه اثر رسوخ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. په مقاله کې راغلي پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپل ګټو ته ګوري. پاکستان د فکر کوي چې د جوړجاړي وروسته طالبانو ته په افغان حکومت کې کوم رول ورکړل کیږي نو هغه به کېدای شي دومره اغیزناک نه وي کوم چې اسلام آباد غواړي. همدارس په تیر وختونو کې دا خبره هم ثابته شوې چې پاکستان هغه طالبان په نخه کړي یا خاموشه کړي چې د اسلام آباد د خوښې پرته یې د سولې د خبرو ملاتړ کړي. د څلور اړخیزو غونډو په ابتدا کې افغانانو د چین رول ته هم په مثبت نظر کتل، ځکه چین چې د افغانستان ګاونډیو د پاکستان ستراتیژیکي ملګری هیواد دی د افغانستان په ثبات کې مهمه ونډه لري. خو اوس داسې ښکاري چین د سولې په پروسه کې هغه رول لوبول نه غواړي د کومې چې ترې تمه کېدله. که یو خوا چین په افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی نو بل خوا پاکستان هم خپه کول نه غواړي، نو ځکه د سولې په خبرو کې دلچسپي نه لري او غواړي چې د یو منځګړي رول ولوبوي.
تاسو مشال لريو ته غوږی ساسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یورپی هیواد سپین ته په یو مختصره دوره ورغلی. د دغې دورې حال د سلطان محمد سرور ناورو.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دوړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل د مونږه دو اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل شوی وه چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنګي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیې ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبې په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مدرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې رښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردن کو د صلح پر لور خبرونه چې هر ونه تاسو د لپاره بشیر غوا خوند کی د یو راپورت نه پس پتا ست د خبرونه وری. خو اول ډان وسپانه لیکي د پاکستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې هغه خلک د غنو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي چې په ټوله کې د زغم برداشت خبره کوي او د ټولو انسانانو د رنګ نسل او مذهب په بنیاد د فرق خلاف خپل غږ پورته کوي. دغه لیکنه مهمه برخه له فرخنده اسد نورو.
ډان رسپانل کی په پاکستان کې روخان فکر خلک لډیرو مسلو سره مخامخ دي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وجنې ورستو په ټولنه کې یو ښکارا لیک راخکل شو چې باید پر زیرو مسلو خبري ونی شو یا پکې څوک بدلون ونه کړي چې په دغه هیواد کې دا یو خطرناک خبره هم ده. ډان لیکي د سلمان تاثیر د وجنې ورستو د جماعت اسلامي ګوند یو مشر فرید پراچا په یو ټلویزیون وویل چې اوس هم په دغه هیواد کې 350 لیبرال خلک ژوند کوي. ډان لیکنې یوازې په پاکستان ملکی په ټوله نړۍ کې تندره و فکر په خورې دودې. په لندن کې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د بیلې دود فیصلې وروسته دغلته د مسلمانانو او نورو اوسیدونکو خلاف کرکه زیاتېږي. دا شان د امریکا د ولسمشرۍ د امیدوار ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو خلاف د ځینو بیانونو له وجې په ټولنه کې کرکه زیاته شوې ده او په پاکستان کې هم ځینې سیاسي ګوندونه د مذهب په نامه کرکه خوروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لیبرال خلک د خیچنوال پتوګه یاد کړی دي او د هغه اتحادی ګوند جماعت اسلامي لوړان دی ویل دي چې باید احمدیان ته ځان لا لګکی وشمارل شي. ډان لیکي د پاکستان په ټلویزیون چینل یو قربا ان تردا هم ویل چې ستکون کې دی په کلاس روم کې د خپل استاد خبرې ریکارډوي او کوړه کوم لیبرال نظری خای نو دغه په انټرنیټ خبروي. ورسپان لیکي د داسې کول سره د استادانو ژوند په خطر کې راتلی شو دا په ټولنه کې ادم برداشت خبروي چې باید مخه ونیول شي. ورسپانه لیکي خو د دې فیصله به څوک کوي چې کوم کس آزاد خیاله یعنی لیبرال دی او کوم نه دی. هغه خلک چې په مذهبي ازادۍ یقین ساتي په ټولنه کې د ښځو سړو د حقونو لپاره غږ پورته کوي د اظهار په ازادۍ یقین ساتي د ښځو تعلیم او روزګار خوښوي داسې خیالات لرونکي لیبرال ګڼلی شي. ورسپانه لیکي لیبرال ټکي باید د غرب سره هم ونه تړل شي او نه دا یوازې د غرب لپاره معنی لري. لیبرالیزم په بشري حقونو یقین ساتي په ټولنه کې د زغم او برداشت خبره په وړاندې بوزي او دا شان په مذهبي ازادۍ هم یقین ساتي. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې هم باید د زغم او برداشت خبره په وړاندې یوړل شي. باید ټول یو شان حقونه ولري او ریاست هم د ټولو وګړو بنیادي انساني حقونه خوندي وساتي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د سولې پر لور. دا ځل د سولې پر لور خپرونه کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا پر رول خبرې کوو. د دې خپرونې قربا بشیر غواخ دی او تاسو هر یکشنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا د ګل پورز له مشال ریډیو اوریدلی شي. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
زه بشیر غواکی ماونند د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږم چې پښتانه څنګه کولای شي د ستونزو حل د خبرو لاره راوېسل لپاره ټولنیز مطبوعات په سمه توګه وکړي.
عزیزان اوسل ته په کابل کې مو موټر مینځل ته درول یو نو دلته ماشومان را منډې کړي وي موږ وړو چې ستاسو د بازار چې دی د رنگ دلته کسان نه نفر دي تاسو ګورئ دا ماشومان دا نه نفر دی غواړي چې هر یو رنگ کې بیا د دې جنجال شو په دې باندې چې نه زیرنګوم زیرنګوم دوی ته ما جرګه مې ورته جوړه کړه. جرګه مې داسې جوړه کړه چې ښه اوس تاسو په ګډه فیصله وکړئ چې څوک دارن کې په دې هیله چې هغه مشران چې په دې وطن کې ناست دي هغه هم په هغه مسایلو کې چې هغه د ولس د خدمت کاري یا د بل داسې څه مسلې د دې ماشومان نه زده کړو کې او د دې په شان
دا پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د ډیر فعال انزورګر حمدالله ارباب هغه ویډیو دا چې پر فیسبوک کې پورته کړی ده. دی ویډیو کې خودل شوی چې ماشومان څنګه یو خپل منځي مسله د خبرو للارې له نښتې پرته ختموي. ارباب په دې اړه د سولې پر لور خبرونه تول
ډیر ماشومان راغلند سپلای چې رنګي نو اوله کې کوم هغه سره دا خبر او کړو ویروس مې راغې فکر ته دا راغلی چې راته دا پیغام سړې د نور سره شریک کینو موبایل را سره او دا هغه نه په استفاده مې دا ټول جریان ریکارډ کوم. هغه نه بیا خپل کې مشوره وکړل او هم اخر نتیجه دې تر اورسېدل چې ټول ویل چې دې کې دوه ماشومان چې دي د یو مور مړه د خپل اقتصادي حالت هم ډیر زیات زموږ نه خراب دي نو دې یو سپلای دی یو رنګ کې بل دی بل رنګ کې نو بیا دا غي نه زما پیغام خلکو ته داو چې مثلا زری مسائل سره چې موږ په ټولنه کې یا سوندو سره مخ کیږو نو دا د ماشومان او ډېر مثالو دی د پاره چې دې کولای شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه سوندو د پاره حل پیدا کړي په ګډه سره چې هغه څنګه وي چې نه سیخو سوي نه کباب
د سولې پر لور.
که څه هم اکثر پښتنو سیمو کې انټرنیټ ډیر ښه نه دی خو د نوو موبایل فونونو چې انټرنیټ لري د ډیر استعمال کبله خلک ټولنیز مطبوعات ډیر کاروي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کارول کیږي. د فیسبوک د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاروي. پیښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وای فیسبوک او ټوئیټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کارېدلی شي.
موږ نه فلدا چې د خلکو سره د ثاني او ملګرتیا سره شریکو بلکې موږ د امن او د رغ خبرې هم په دیوانې کولی شو. موږ خو پیغامونه د دې د لارې هم رسولی شو. مهمه خبره دا ده چې دې وخت کې په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت پکې نشته د سولې خبرې پکار دي نو هلته چې کوم دا کار زیات ښه کېږي چې لکه زه پاکستان مثال ورکم لکه د افغانستان مثال ورکم په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال هم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی د انسانیت د لارې موږ خلکو ته ښه پیغامونه شو او د امن د پاره څه کار کولی شو لکه د شیخ داسې خبرې چې هغه کې مونږ د مذهب د رنگ او نسل د سلو د مذهب او سره او سره د قومیت د دین په بلاتر د انسانیت د پاره څه کار کولی شو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ټولنیزو مطبوعاتو اکثره ویب سایټونه د خبرونو، تصویرونو او ویډیوګانو د شریکولو لپاره کارول کیږي. پر فیسبوک او ټوئیټر هشټګ د خبرشو موادو د لټون لپاره کاریږي. په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان د سندرې باچا خانی یو هشټګ ډیر مشهور شو. د دې مقصد خلکو ته د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې او له جنگونو د لاس اخیستو په اړه لارښوونه شوې وه. په اړه یې حمدالله ارباب وای
موږ چې باچا خان بابا د وخت سره د خپل وخت پرته لکه موږ ډېر امکانات لرو هغه وخت کې به بابا سمنګری به ورسره پیدل ګرځېدل به سایکل وبتلل مخکې به کس مې ګوچې خلک راټول کې بیا د یو ورشي خبره ورته وکړي نو امکانات نو اوس موږ سره د ټول امکانات شته انټرنیټ لرو هر چا سره په لاس کې لکه ټوله نړۍ ده. هغه د باچا خان بابا چې کوم ټولنیز ژوند او هغه په ټولنه کې کوم ریفورم یا اصلاحات راوستل د بدو دودونو مخنیوی کو او ټولنې ته د خیر پیغام ورکو د روغې جوړې خبرې کول د تربورولې او د غیرت په نوم چې کوم بدبختي وي د هغې مخنیوی کو نو هغه ټولې خبرې د باچا خانې د عنوان لاندې یا د دغې نوم لاندې موږ غواړو چې مثلا بیا بیا تکرار د فیسبوک د لارې خپل ملګرو سره شریکو خپل ولس خلکو ته ورسوو.
خوار زار ولی په رسم لار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اجمل سانګزی په فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره لټوپه راګرځولې دي. د زیاتوي چې کله خلک د یو بل سره خبرې وکړي نو ډېرې ستونزې حل شي.
ټول انسانان یو ډول فکر نه لري او بیا افغانان خو مونږ خو دا ډېر کاله په جنګونو کې ولو په جنګونو کې رالو شو دومره خبره باندې زموږ جنگ دی. دا ډېره غټه بریا ده چې دوی د ټوپک په ځای په خبرو جواب ورکوي ولو که هغه اخطار مې ولو که هغه سپکې خبرې مې دا ښه ده. دا زما زه فکر کوم غلطه کامیابي دا ده چې اوس خلک له دې خبرو سره عادت کېږي چې د ځان مخالف خبرې مو واوري. پخوا مونږ حتی اورېدلی شو د ځان مخالف خبره د خپلې عقیدې یا د خپل افراطي نظر مخالف خبره مونږ نه اورېدله نه مو منله. خو اوس چې مونږ ګورو ډېر غټ غټ افراطیان د خلک یې په پاڼو باندې لاندې د هغوی د نظر خلاف خبرې ورته دي کې هغوی څه نه شي کولی. دغه یو ډېر لوی پرمختګ ده. دا خپل ښیي چې په خلکو کې مې لږ لږ زغم راغلی ده.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال نومان دوست هم په فیسبوک ډېرې لیکنې کوي. هغه وایي د لیکنو مقصد خلک سولې ته هڅول او له جګړو څخه نفرت کولو ته رابلل دي. له ده مې وپوښتل چې آیا لیکنې اغیز لري. هغه وایي
وده ورکړې ده زموږ کلتور ته. زه یو تازه مثال درکوم. ما یو پوسټ په 2014 کې کړه والته مزدوري په ډېره سخته ځینو ورته کړې وه ډېره قوي نیوکه وه. هغه مې څو ورځې مخکې بیا شي هغه ملګري پرې بیا تبصره کړې وه ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت دی. یعنې دومره دا مانا چې دومره غټ زغم په کې راغلی او چې که دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي دوه کلونو سره تېږي چې د سړي څومره تغیر کړی.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په فیسبوک کې سخت دریځي ډلې لکه طالبان هم په خپل فعالیت اخته دي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي خو د پخوا په پرتله یې اوس خپل تبلیغ کول اسانه نه دي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ سره په نښه کړي ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. همداراز ډېرې داسې پاڼې هم شته چې د مذهبي سخت دریځۍ خلاف خپل غږ پورته کړی دی. پاکستان کې د انټرنیټي حقونو لپاره کارګونکو نگاه داد وای چې دغه ملک کې عام خلک ډیر زیات په مذهبي تشدد اخته دي چې له وجې د سخت دریځ وړلو په وړاندې د ټولنیزو مطبوعاتو مبارزه کول سخت کار دی.
خلک کوشش کوي چې د مذهبي سخت دریځ او تشدد پارونکو خلکو په خلاف خبرې وکړي خو ستونزه دا ده چې دا کار ډیر کم کیږي. مسئله د پاکستان عمومي سخت دریځي ده. دا یو خطرناک کار دی که ته د مذهب په اړه خبرې وکړي او یا هم د روشن فکرې په اړه ووایې. که ته د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو خلاف څه ووایې خلک در باندې ټاپې لګوي. پاکستان کې ډېر خلک له دې وجې وجل شوي چې هغې آزاد خیاله بلل کېدل نو له دې وجې خلک ویریږي. خو بیا هم ډېر خلک شته چې د سخت دریځو د تشدد پر ضد غږ پورته کوي.
د سولې پر لور
لکه څنګه چې لیدل شوی سخت دریځي وسلوال ډلې تل کوشش کوي چې پر مطبوعاتو لکه تلویزیونونو او رسپانو او رادیوګانو فشار راوړي تر څو هغوی نه یوازې سم معلومات ورنکي بلکې د رښتیا ویلو څخه هم راوګرځي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو په پرمختګ سره اوس سخت دریځي ډلې نشي کولی چې خلک د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابر سره کولو څخاره وګرځي
تر څو چې موږ دغه افراطي نظریه کنه ننګو دغه غلطه ثابت نه کو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي. ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریه په ضد دي د افراطیت په ضد باندې دي. ورو ورو دا میدان داسې شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کوله چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودري یا د دوی ملاتړو کې دا دی د ترهګرو عمل ګوري اوس که چېرته ځان وژونکی بریدي یا حمله وکړي بے ګناه خلک پکې ووژل شي نو دا خبرونه سي خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي دا ډېر زیات خبرېږي خلک یې لولي د خلکو فکر بدلېږي ورسره بل بهرنۍ ریښې دي سي د دوی ورسره تړلې دي یا دوی ریښې په نورو هېوادو کې دي بالخصوص ګاونډیو هېوادو کې نو دوی خلک چې دا خبرې ویني دا لیکل ویني نو دوی نه نفرت ډېرېږي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه ته غوږیاست. د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدی هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. دوی کوشش کوي چې خپل مخاطبو ته داسې څه برابر کړي چې هغوی پې بوخت او د ځان سره ملګري وساتي. لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه له ویرې خبرې نه شوای کولی، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
زما زیات فوکس هم همدا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د دې جګړې نه څنګه دې له تاوتریخوالي نور غورم، څنګه دې کې مینه پیدا شي، څنګه هغه مسایلو ته په نوی شکل باندې راوړم چې دغه جګړو د وحشتونو د فرض څومره تاوان رسولي دي، ولس ته څومره تاوان رسولي، اندې کې باید خلک ویښتي پیدا شي. تر ډېره هغه پورې دا پروسه هغه د تاسو انتظار ده، نتیجه به راوړي، خلک ورو ورو لسیږي، خلک ورو ورو پیداریږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو څه پورته کولی که حتی عادي غږ هم کړی وی د مرګ له خطر سره مخ کېدلو، اوس ورو ورو چې خلک له اعمالو نه کارنامو نه خبرېږي، ورو ورو د سره دا خبره مني، ورو ورو له هغه خلکو نه چې د وطن په ضد دي یا د وطن په ضد باندې پاتې شوي دي له هغو نه مخ ګرځي، ستا خبره اوري، کله چې ستا خبره واورېده، کله چې ستا خبره ولوستله، خامخا به هغه د وخت په تېرېدو په دې باندې تاثیر راولي. ولې دا به دفتر نه وي، دا به وخت د سولې پر لور.
اوریدونکو که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پاڼو یو څوک یا کومه ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي، نو کولای شئ چې رپورټ کړئ. رپورټ کول داسې چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پاڼه چې کاروئ ادارې سره په تماس کې شئ او ورته ووایئ چې په دغه دلیل غواړئ دا پاڼه لرې کړئ. هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
ده.